د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خپریږي او 15 دقیقې نیوز پروګرام هم لرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11مې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې متحدو ایالتونو د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. د وزارت په یو بیان کې د انتونی بلینکن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د سپتمبر د 11مې یادونه موږ ته دا را یادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د تروریستانو یوې ډلې په 2 تختول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمیر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده تورن کړ او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته خپل ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان یالات چارواکي وایي 15 تنه افغانان یې د نشهیي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولي دي. د دې یالات د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون ازادۍ راډیو ته ویل د کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چارس، 92 کیلو افیدین او 14 کیلو شیشه نیولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل ګروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل. ګروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. ګروسی وایي دی ځکه اندېښنه لري چې د ایران د اټومي پروګرام وضعیت همغه دی چې پخوا وو او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکي سرچینې وایي متحد ایالات او ملګري یې برتانیا، فرانسه او جرمني په روانه اونۍ کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې اونۍ د پایل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکېل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ووایي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحدې روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل هم دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بله سرغړونه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغو نتایج. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د تورخم د بندې دروازې شاته د وضعیت په اړه وروستای حال درکو.
مشکل خو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ 3 او 4 شپې پاتې کېږو. هغه د 3 او 4 شپو خرچه موږ د ځان سره وړو وه. دلته همدا اوس ان موږ بې خرڅه یو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې له 100 زرو زیاتو خلکو ته د خدماتو رسول د بودیجې د کموالي له کبله محدود شوي دي. د ملالې یوسفزۍ مور د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان فعالانو له پرلت سره یو ځای شوه.
من دې لپاره راو چې موږ د دوی سره د یووالي اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو. کوم خلک چې د کوم جنکۍ کوم ښځې چې د کار نه محروم دي د تعلیم نه محروم دي.
د پاکستان پولیسو په سند ایالت کې تر یو نیم سل ډیر افغانان نیولی دي.
پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي. تقریبا یو سل دیس کسان هغه یې نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
په نړیوالو مسایلو کې د مراکش د خونړۍ زلزلې وروستی حال درکوو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول خو پایله نه درلوده. په بیان کې یادونه شوې چې پاکستانی لوري وخت غوښتي چې د دروازې د پرانیستلو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. د شپږم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوی او دواړو خواو ته ایثار مسافر او سوداګری له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. همایون هیواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والی ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو په اړه تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والی دفتر هم په یو اعلامیه کې د تورخم د کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستاني لوري ترې وخت غوښتي چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسر دغه شان ویلي چې پاکستاني لوري منلی چې همداسې لومړی دوی کړي او همې دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستاني پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغان افغانستان لوري ته یو پخوانی پوسته ترمیمواله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان یې ادعا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسېدو په مهال په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان یې د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو ډېر وي اتحاد وتلی وي ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې او څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي. د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسي بیا لاس ورځ نوبت نه ورته رسېږي.
نفره 600 ډالری دادم 1800
دیو نفرو ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته. خو اوس هیله لرو چې دا سونزه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي. پیر ته می خپلوان را ووختي. هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدره یو.
دربدار سره
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتېري د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یاد نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نه وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې. خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2018 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنښتې وروسته د تورخم دروازه د 1 ورځو لپاره تړل شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د روغتیا او د تغذیې د خدماتو په برخه کې له سلو زرو زیاتو خلکو ته لاسرسی محدود شوی او یا هم دا خدمات پرې بند شوي دي. اوچا زیاتوي چې سږ کال تر اوسه شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي د تغذیې له مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې یو شمیر اړې کورنۍ وایي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي مرستې هم ورته په منظم ډول نه رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله به یو شمیر اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمتونه محدود او یا هم پرې بند شي. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې تر سلو زرو ډېر کسان په نسبي یا بشپړ ډول له روغتیایي او تغذیې خدمتونو بې برخې شوي دي. اوچا زیاته کړې که څه هم په هغو ولایتونو کې چې په لومړي توګونو کې دي له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د خوراکي توکو کڅوړې رسېدلي خو له پنځو کلونو کم عمره شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان له دغو خوراکي توکو بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر اړې کورنۍ د روغتیایي خدمتونو له کمښت او دغو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکې فهیمې ازادي راډیو ته وویل درې کلن ماشوم یې خوارځواکی دی او په کلي کې د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله یې د درملنې لپاره مرکز شرنې ته راوستی دی.
دغه ژنکی مې ډېر زیات ضعیف دی، ډنګر دی، داسې لږ دی که چې د یو کوله ژنکی وي داس داس دی چې په لیاره سم نه شي تللی. چکیز مې ډاکټر ته بیولی و په کلي کې، بیا ډاکټر ته ویل چې دا خو خوارځواکی شوی، بیا مې ویل چې غاته یې پوسې بېځی بازور ته شرنه ته یې بېځی غوره جوړېږي، ځکه مې دوله روستی.
د هرات ښار یو تن اوسېدونکی چې پخوانی سرتېری دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي و ماشومان لري چې دوه یې خوارځواکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته هم نه ده ترلاسه کړې.
روغتیایي خدمتونه موږ ته نږدې نه دي ځکه چې لاره ډېره لرې ده. دا څو وړوکي ماشومان چې لرم امکانات یې نشته چې ډاکټر ته یې بوزم. ستونزې ډېرې دي، د دې توان نه لرو چې دوی ډاکټر ته بوزو. روغتیایي خدمتونه مرسته، دوا او درمل موږ ته نه دي رسېدلي.
د کابل اوسېدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې اوزګاره دی، د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان ماډه کړي، چې له همدې امله یو ماشوم په خوارځواکۍ هم اخته دی.
په افغانستان کې بیکاري په پراخه کچه باندې زیاته شوې ده. همدغه بیکاري د دې لامل شوې ده چې د کورنیو اقتصادي وضعیت وځپي. همدې ته په پام سره زیاتې کورنۍ نشي کولی چې هغه کوم ډول خواړه چې یو ماشوم یا خپل اولاد ته اړتیا وي هغه دوی ته ورکړي. لاندې خپل تقریبا شپږ اولادونه لرم چې زما هغه وړوکی زوی چې ده البته هغه اوس تقریبا د یو نیم کال را په دې خواته چې دا په خوارځواکۍ باندې اخته ده. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم خپلې مرستې ټکنۍ کړې دي.
اوچا مخکې خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې کمښت همداسې دوام وکړي د روغتیایي او تغذیې خدمتونو یو سلو درې اویا ګرځنده مرکزونه به وتړل شي چې په پایله کې به یې له پنځو کلونو کم عمره اویا زره او دوه سوه ماشومان له روغتیایي او تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې هغه هېواد دی چې له ژور بشري ناورین سره مخ دی. اوس مهال نه ویشت اشاریه دوه میلیونه وګړي پکې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر درې میلیونه خلک یې له قحطۍ او درې اشاریه دوه میلیونه ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
نن د سپتمبر یولسمه پر امریکا د 2000 لومړی کال د تروریستي حملو 22مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په دې مناسبت یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د ښاغلي بلنکن د څرګندونو نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولی او وایي هغه په دې فیصلې سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیره شپه له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډېره ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډېره تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر په ابی ګیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره 170 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګروېګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلې. د دې ډلې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستان یې د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمېر چارواکي پښتنو ګروېګونو ته وربللي دي. هغه تیره شپه سی این این ټلویزیون سره مرکه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمېر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
کوم پیغامونه چې به هغې جنسا کې له سپینې ماڼۍ رالیږل له هغه څه ډېر متفاوت و چې هلته پیښېدل. جان کربی ویلي چې دوی هلته هیڅ وسلې نه دي پریښي. دا تیرویستونکي ده. زه کولی شم تاسې ته وښایم چې هلته د $2 میلیاردو پر ارزښت وسلې، مهمات، پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنیو چارو وزارت به نیټ پرایس بېلابېلې څرګندونې کولې.
ویل دا چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قوماندانۍ یا سینټکام پخوانی قوماندان جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پښیمانه دی. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرله پسې ورځو لپاره د خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ټپیانو د رایستو چارې دوام درلود. چارواکو په زلزله کې له 2100 د زیاتو کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د موضوع نور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتې شو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیرې شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیانې د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه، د ژغورنې عمله او عسکر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبې پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 1400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه په جنیوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیره څه باندې یوه پیړۍ کې بې ساري بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي آبادۍ هم زیانمنې کړې دي.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وی د دې هیواد پولیسو پرون په کراچۍ ښار کې له 1.5 زیات افغانان ونیول. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ د افغانانو د نیولو لپاره د پاکستاني پولیسو عملیات دوام لري او په نورو سیمو کې هم افغانان نیول شوي دي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یې پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د $0 څخه نیولې تر $1.5 پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورته ویل کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی دا زمونږ پټې مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم ورته اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیول یو ریپورټ کړی دی چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کچې زه واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېرې تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نه شته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ای‌آر‌وای شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولی دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی وایي چې طالبان باید له ښځو سره په چلند کې نړیوال اصول مراعت کړي. هغې دا څرګندونې نن د جرمني په کولن ښار کې د یو شمیر افغان میرمنو لخوا د نه خوړو په اعتصابي کمپ کې د ګډون پر مهال مشال راډیو ته وکړي. میرمن یوسفزی له احمدشاه اعظمي سره په مرکه کې زیاته کړه چې تعلیم د ژبې حیثیت لري او طالبان د له ښځو دا حق نه اخلي.
تورپکی بی بی زما پښتنه ساو څخه دا ده چې تاسو په زړه کې څه وګرځیدل چې دلته راسي کولن ته د برتانیې څخه، یعنی څه د پاره رالس په زړه کې مو څه و چې دلته راغلی یاست، ولې راغلی یاست؟
امن دې د پاره راو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، کوم خلک چې د کوم جنکې کوم خزي چې د کار نه محروم دي، د تعلیم نه محروم دي، موږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو. او دا ډیره ګرانه ده چې ته لکه د خلکو جبه اغستې کیږي، دا جبه ده، تعلیم جبه ده، نو موږ به دا خپل دا جدوجهد به د دوی سره جاری ساتو تر هغې پورې چې څوک دونه پاسېدلي. دا یو ماشومه ده تمنا، د یوولس ورځو نه هغه نه ډوډۍ خوري، نه چیز کی، نه اوبس کی، هیڅ خوراک نه کوي، او ډیره زیاته لکه خرابه ده. په خپله باندې ولیدله، ډیره بادره ده او ډیره نره جنۍ ده، ډیره بادره جنۍ ده. یاره موږ یو ډیر خپه شو، لکه جړه راځي چې موږ د دې د دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دي، په دې موږ ډیر خپه ده، موږ ته ډیر افسوس دی. او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وس رالسه تورپکی بی بی چې دلته راورسېدل، تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اورېدلې چې هلته ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي، یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي، خو دلته چې رالس د کولن ته دغه ښځې مو ولیدې، د انجونو مو ولیدې، نو اوس څه احساس کوي؟ د دوی سره چې یو ځای سواست، اوس مو په زړه کې څه دي، څه احساس لري؟
اوس یو په زړه کې دا احساس دی، یو چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو، ډېر لکه دنیا چرته لاړه، زمونږ ملکونه چرته پراته دي، افغانستان په کومې صدۍ کې دی، په کوم لکه دنیا څومره ترقي وکړله، هر ځای کې تعلیم دی. چې یو ورځې ماشوم کو اسکول ته لاړ نه شي، ناجوړې نو کونه نه ورپسې راځي چې اوه ماشوم ولې اسکول ته نه دی راغلی. زما زوی و هغه اسکول نه چوټي کړو، موږ بیا به هر ته تلو سودا پسې، موږ هغه ځان سره بوتو، هغه وایي زه بهر ته نه شم وتی، وایي دا د اسکول ټایم دی. نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي، په هغې کې دا سیستم دی، او زمون په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي، ماشوم به نه وځي، هغه اسکول نه وي.
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
زه جانان د میوند ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا د میوند په ولسوالۍ کې دا د نړیدلو سرایو په بدلی کې سیمیټي خونی ور جوړی، دا موسسه والا یا دا نړیدلی سرایو نه د دولت څخه نړیدلی یا د طالبانو د خواش نړیدلی، او دغه ته سیمیټي خونی ور جوړی. نو زما خپل ادب دغه دی چې دغه سیمیټي خونی یا په واویسته کې یا د موسسه والا سر نه خلاصیږي، که څنګه کار دی، که پټ سترګې زموږ په دغه ځای کې ولاکه سر خلاصیږي. خو ته سراسې دلته یې پوښتنه وکړه چې په کلي کې مثلا درې سرایې یا لس رایې دوه جوړې یا نور پرېږدي، هغه هم دا خلکو له جوړې چې یو دنیا لري، یو کار و کتار سره برابر وي، یو پیسې لري، د هغو له جوړې دا نور پاتې. زه خپله په ثبوت ورته رسوم، عکسونه غواړي، زه عکسونه وراسپم دا موسسې والا ته، او دا سیمیټي خونې چې جوړېږي دا خو دا چې د چا ټول سرای او ورسه وي هغه پاتې دی، او چې دونه نه کوي سرای نړېدلې د هغه له جوړېږي. زما د موسسې د مشرانو څخه دا هیله و ارزو ده زه خپله دی په ثبوت ورته رسوم، زما سره دې په تماس کې سي کنه مني د نور ولسي خلکو سره دې خپله وویني.
یو نوې هغه در سره شریکوم چې په تیرو شلو کلو کې دا کار نو د شخصي بلکونه چې خلکو جوړ کړی دي، دوی خپل شخصي مدیریتونه هم حفظ و مراقبت لري، یواره د خلکو نه دوی پیسې اخلي. اوس اوس د شاروالۍ موږ پسې دروازې خلکو پسې تړلې دي چې تاسو راشئ حفظ و مراقبت او د نورې پیسې موږ ته راکړئ. کنه دروازې غټې غټې مرلا کړې، خپل مریض لرم، دروازه بند موټر نشم بیواله، نو دا خو امکان نه لري چې خلک به یواره دلته پیسې ورکوي، یواره به شروالۍ ته ورکوي. د خلکو خو پوست و باسي، داسې حکومتداري خو که کېږي، خو زه یې کولی شم خلک د ما ته پیسې راکوي، بېرته به زه خدمت ورته کوم. شخصي بلکونه دي، یواره دروازې بند کړې دي خلکو نه، پیسې راوړې، دا اوس چور ده، غلا ده، دا اوس چیرې لاړ شو، چا ته ووایو چې داسې حال
ستاسی پیغام.